شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیک هلا و احترامات مقبول کی قدر من او درونو زکون کو یوزل به هم تاسو ټول ته شراغلاس من دنم رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنا او خرج زکون کی برترو غجور او صحت مند او سجیو د صحت جمع بو بتنوی درنو کول لی زکون کو لکه سرنګ چې تاسو ټول په هیڅ مر استاس دنن رزی درس مضمون د پون مشور مرمن اور بنته او د حقی د ژوند حق له معلومات بلبلو چې څو کو ایسه د ور شخصیتونو او کوم د خدمتونه یې زمرد کړن هیواد افغانستان د فارا تر سره کړی و. تیر ورځ ستنه کې مراد تاسو اتلی افغان قهرمان مېرمن او پیژندلې نن ورځ یو ځل به هم د همدغه سی یو اتلی زړوري افغان مېرمن په حق له معلومات ورو او د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. هله من دې چې تاسو ټول درنه او خوښ زکون کې د لوست تر پای پر رسره ملکی وکړي او ورسره زده کړي درنه او ګلیز د کون کو دا ترڅو چې مراد تاسو ولولو نه یوازې دا چې مراد تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنو بلکې د دې ترڅنګ مراد تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان له تاریخ سره آشنا کیږو او د هغوی د ژوند تجربه خپل ځانو ته حاصله وو چې څه ډول تجربه یې په خپل ژوند کې حاصل کړې وي او د کومو حالاتو سره مخامخ شوی وي. نو درنو زکون کو مخکې له دې چې زه ستاسو لوس پیل کوم، تاسو ټولو خوږه او ګللي زکون کو سه هیله لرم چې باید د خپل ځانو سره خپل قلم کتابچه او د نوټ ټول سامان د خپل ځانو سره ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچه کې له خپل ځانو سره نوټ کړئ. نو درنو زکون کو هیله ده چې تاسو ټولو سره خپل کتابچه موجود وو سي چې اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې موضوع مېرمن کبرا نورزی ده. چې مېرمن کبرا نورزی څوک وه، څه ډول شخصیت وو، کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه وکولای سوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي څیرو له جملو څخه شمار شي. رسول ولو چې مېرمن کبرا نورزی څوک وه، مېرمن کبرا نورزی، کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښ ښځې په توګه پیژندل کیږي چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره او د لومړنۍ ښځینه وزیرې په توګه یې کار کړی دی. درنو ګللی زکون کول ولو چې مېرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو اتلو افغانو مېرمنو په توګه سره پیژندل کیږي کوم چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره وه او په لومړي ځل یوې ښځینې وزیرې په توګه سره یې کار سرته ورسوه. زیږیدنې او وفات په حق لولو چې په کوم کال کې وفات شوې وه، په کوم کال کې زیږیدلې وه. زیږیدنه په 1930 کال باغبان کوڅه د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. وفات په 1948 کال کابل کې. یعنې مېرمن کبرا نورزی په 1930 کال کې په د کابل ښار په باغبان کوڅه کې زیږیدلې ده او همچنان په 1948 کال کې د کابل په ښار کې وفات شوې ده. یعنې په کوم ښار کې چې زیږیدلې وه په هماغه ښار کې خپلې سترګې له دې نړۍ څخه پټې کړلې او د یو فرهنګي او سیاستمداري په توګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د تاریخي سیرو څخه وشمل سي. درنو زکون کو موږ ویل چې مېرمن کبرا نورزی څنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو زموږ سوالاستو د سوال جواب څه دی؟ مېرمن کبرا نورزی د افغانستان د یو فرهنګي تمدني د یو ټولنیزي سیاستمداري په توګه سره یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان د تاریخي سیرو څخه وشمیرل سي. درنو ګلری زکون کو په دې برخه کې هم د مېرمن کبرا نورزی د کوچنیوالی او د ذکر په حق لولو چې کوچنیوالی څه ډول تیر کړی دی، چیرته تیر کړی دی او کوم برخه کې زده کړې کړې دي او څنګه یې خپلې زده کړې پای ته رسولې دي. خپل ماشومتوب ورځې په کابل کې تیر کړي، 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړي په یو باسواده کورنۍ کې رالې شوې ده. درنو ګلری زکون کو مېرمن کبرا نورزی د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالی دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په شار کې تیر کړی دی او همچنان مېرمن کبرا نورزی 15 خوندې او 3 ورونه درلودل چې دی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې رالوی شوی دی. یعنی د مېرمن کبرا نورزی تربیه او روزنه د یوې باسواده کورنۍ د خوا څخه شوې ده. د لیسه ملالی په نوم د ښځینه زده کړو په یو مشهور ښوونځي کې زده کړې کړې دي. مېرمن کبرا نورزی په هغه وخت کې چې ډېره مشهور ښوونځي وه د مېرمن نو لپاره چې زده کړې مېرمنو پکې سرته رسولې، هغه د لیسه ملالی په نامه سره یادېدل چې یو له مشهور ښوونځي له جملو څخه وه او مېرمن کبرا نورزی په همدې ښوونځي کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. په علي نمرو سره د نسوان پوهنځي د ساينس څانګې پای ته ورسول او همچنان په علي نمرو ترلاسه کولو سره د ساينس په برخه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. لمرنی تعلیمی پالیتونو په حق لیدلو چې میرمن کبرا نورزی خپل لمرنی پالیتونه چیرته پیل کړه او کومه برخه کې یې خپل پالیتونه سرته رسولی دي. نو درنو زده کوونکو ستاسو د توجه په هیله یم. د ملالۍ لیسې لمرنی افغانه مدیره وه، مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو وه. د کتابتون پراختیا د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سنبال کړه. د فاکولته نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه وه چې په لومړي ځل باندې د ملالۍ لیسې د افغاني مدیرې په توګه سره وټاکل شول. مخکې له میرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه وه، یعنی د ملالۍ لیسې ټول کنټرولینګ، ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړه او هغوی دغه ټول شنه سره سنبال کول. مګر کله چې میرمن کبرا نورزی د ملالۍ لیسې د لومړني افغاني مدیرې په توګه سره وټاکل شول، نو ډېر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو پخپله د کتابتون پراختیا وه. یعنې په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه، او همچنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو یا هم سامان آلاتو سره سنبال کړه. د دې تر څنګ د فاکولته نسوان او د نسوان د موسسې مشري یې هم کوله. تحصیلات په فرانسې کې په 1955 کال کې د لوړو زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. د رڼا او ګلالۍ زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو چې میرمن کبرا نورزی په 1955 کال کې د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره دا ولاړل د پاریس پوهنتون ته، او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. خو کله چې دی خپلې زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستنه شوله. د دې په راتګ سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشر په توګه سره وټاکل شول، او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړله چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړله. سیاسي فعالیتونه ولولو چې میرمن کبرا نورزی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولي دي. موږ ولوستل چې میرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري میرمنې په توګه سره وکول شوې چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کینو. ولولو چې دی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي. د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون غړي وه. په دې دربشکسیزه کمیسیون کې یوازې دوی شزي کبرا نورزی او معصومه اسمتی وردګ غریبه، یعنی میرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون لغړ څخه یو شخص وو، کوم چې په دغه دروشکسیزه کمیسیون کې یوازې دوه شوزه اشتراک درلود چې دغه دوه شوزه له جملو څخه یو پخپله کبرا نورزی و او بل هم معصومه اسمت وردګ و. چې د میرمن معصومه اسمت وردګ اړوند موږ تاسو په تیر لوستنه کې ولوستل چې څوک و، څه ډول شخصیت و، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و. او هله د چې تاسو د ټولو درنو زده کوونکو میرمن معصومه اسمت وردګ اړوند په یاد وي، که چیرته مو یاد نیوي تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیر لوستنه ته ولاړ شئ او د میرمن معصومه اسمت وردګ اړوند معلومات ترلاسه کړئ، او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوي. یعنی میرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولي دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي، بلکې د دې تر څنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه یې هم سرته رسولي. ولو چې میرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کبرا نورزی د سردار محمد داود خان سلطنت کې د ښځو د نسوان موسسې مشري وکړه، چې پکې د سواد زده کړې، ماشومانو لپاره د ښوونځیو جوړول او د ښځینه مسلکي ښوونځیو جوړولو چارې ترسره شوې. میرمن کبرا نورزی کله چې د سردار محمد داود خان سلطنت یې هم د هغه د واکمنۍ مهال او د هغه د پادشاهۍ په دوران کې د ښځو د نسوان موسسې مشري وکړله، چې په دې موسسې کې دوی د سواد زده کړې، یعنی سواد آموزي، د ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول او د ښځینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې سرته ورسولې، چې دا یې له سترو فعالیتونو له جملو څخه شمېرل کېدل. او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لویې جرګې غړې وه. میرمن کبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لویې جرګې غړیتوب هم درلوده، او د نوي اساسي قانون په تصویب کې یې برخه واخیستل، یعنی د نوي اساسي قانون په جوړښت یې هم تعهد ایښودل کې برخه واخیستله. درنو ګلالیز د کونکو تر دې ځای پر خموږ او تاسو میرمن کوبرا نورزی وپیژندل د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله چې میرمن کوبرا نورزی څوک وه، په کوم کال کې زېږېدلې وه، په کوم کال کې وفات شوې وه، څومره ورونه، څومره خوندې درلودلې، زده کړې په کومې ښوونځي کې پیل کړې وې، په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې، او همچنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې وه. او د دې تر څنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په هکله مو ولوستل، سیاسي فعالیتونه مو ولوستل، او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل. اوس هم په دې برخه کې راځو د میرمن کوبرا نورزی د شخصي ژوند او میراث په حق لولو، چې شخصي ژوند یې سره کم و او کوم میراث یې زموږ ګران هیواد افغانستان ته پرېښی دی. کوبرا نورزی هیڅکله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپلې کورنۍ او هیواد خدمت ته وقف کړه. میرمن کوبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه وه چې هیڅکله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی، یعنی هیڅکله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري، خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کوبرا نورزی او همیشه د خپل کورنۍ او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو، او همیشه به د خپل کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره افغانستان پرې نه شود. د خپل مور او خور سره ژوند د کابل په ښار کې پایته ورسوه. میرمن کوبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې له ډېرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوې وه، خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو، ستونزو او مشکلاتو سربېره همچنان له ټولنیزو، فرهنګي، کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم میرمن کوبرا نورزی تسلیم نه شوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې شوله، او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1980 کال په مړینه د یوې اغېزمنې ښځې په توګه یادګار پرېښوده. میرمن کوبرا نورزی کله چې په 1980 کال کې وفات شوله، دغه کال کې د یوې اغېزمنې میرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادگار پرېښود. کوبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادیږي چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. میرمن کوبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام پرېښوده، یو بېلګې پرېښودله چې هر افغانه میرمنه باید د خپل ګران هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي، او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد څخه استفاده وکړي. میرمن کوبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې، بلکې د هغه تر څنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول، او د هغوی د حقوقو څخه یې ستر دفاع سرته ورسول. یعنی میرمن کوبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټولو افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د میرمن کوبرا نورزی د ژوند په حق له معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دی روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست چې د میرمن کوبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالۍ زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست زده کول او تیر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوئ، بلکې د تیر ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څه مو ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهورې میرمنې پیژنې او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر سوي یاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له منده یم چې یو څه به مو زده کړي اوسېږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات می قبول کړئ. قدرمن او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغ واسم د نن ورځې درسي موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خواجه زده کوونکو برتر او غوړ او صحتمند او سجه او صحت جامې بم پتنوي. د درنو ګلری زده کوونکو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. د افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو. خوشحال ګلری زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع د یو داسې افغان مېرمنې د ژوند په هکله دی کوم چې دغه افغان مېرمنې د خپلې سحرې یا هم چهرې له عمله څخه وکولی سوی نه یوازې دا چې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمېرل سي. نو راځو د دغې افغانې مېرمنې د ژوند په هکله لولو او په هکله یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک وه، چېرته زېږېدلې وه او څرنګه یې د خپلې سحرې له عمله څخه وکولی سوی نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هیله مند یم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. خوشحال ګلالۍ زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځانه سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې چې تاسو ترې استفاده کوئ بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریک کوئ. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ ستاسو د نن ورځې شپږویشتم لوست موضوع شربت کوله ده. درنو ګلالۍ زده کوونکو ممکن تاسو د میرمن شربت ګلې د نامه سره آشنا یاست. شاید د میرمن شربت ګلې نوم د خپلو خپلوانو قریبانو او د یو چا څخه اورېدلی وي، خو شاید د دې د ژوند په هکله بشپړ معلومات نه لري چې دا میرمن څوک وه، چیرته زېږېدلې وه او څنګه د افغانو مشهورو سیرو له جملو څخه شمېرل کیږي. راځو نن ورځ د میرمن شربت ګلې د ژوند په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ. لولو چې میرمن شربت ګله څوک ده؟ شربت ګله په 1902 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زېږېدلې وه. لولو چې میرمن شربت ګله په خپله په 1902 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زېږېدلې ده. د 1980 لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. درنو او ګلالۍ زده کوونکو کله چې په 1980 کال د دغې لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې، نو په هغه وخت کې ویل سوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمن شربت ګلې مور او پلار وژل شوي دي او همچنان په دغه وخت کې ووژوله چې د هغې او د هغې وروڼه دې ته مجبوره شوله تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي. شربت ګله وروسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شوه او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړه شوې وه. درنو ګلالۍ زده کوونکو کله چې میرمن شربت ګله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه شول، نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت ګلې سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله، هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویل او د هغې د ژوند په هکله یې وضاحت ورته ورکړه. رسنیو ته یې دا واضح کړله چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحادیه د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې، نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل شوله. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال شول او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1904 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمپ ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړه او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1904 کال و، په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمپ ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته راولېږل شو، تر څو دوی د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کومو کیمپونو کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېرې یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و، خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي. د شربت ګلې هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنې کله چې ماکری افغانستان ته راغلی، افغانستان ته سفر وکړه، خو دوی په دې څخه خبر نه و چې که چیرې دی د میرمن شربت ګلې دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي، دوی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د دې ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنې کله چې دغه ماکري دغه عکس د میرمن شربت ملي د خپور کړی د دې له امله څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو سکون کو لولوچی مخیته چکیجی شربت کوله په پاکستان کې د کډوالو په کیم کې شونځی ته هم تلل. ماکری د هغې او نورو انجنو عکسونه واخیستل. وروسته تور پورې شو چې ماکری د عکسونو اخیستلو اجازه نه وه اخیستې، کوم چې د پښتني کلتور سره په ټکر کې دي چې میرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارنه وو ته ونه شي. یعنی کله چې میرمن شربت کوله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې میشت وه یا هم هلته کډواله شوې وه، نو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله، چې په هغه وخت کې کله چې ماکري د هغې او د نورو انجنو عکسونه واخیستله، نو د هغه څخه وروسته په ماکري باندې دا تور پورې شو چې ماکري د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ یو افغانه میرمنه د خپلې کورنۍ څخه بهر و نورو نارنه ته خپل مخ وشي. یعنی درنو زکونکو کله چې دا عکس واخیستل سو، نو په دغه وخت کې پر ماکري باندې دا تور پورې سو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتله چې دا عکس وکاروي، مګر بالاخره یې د یو پوش انځور خپور کړه چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1958 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلۍ شي چې شنې سترګې لري په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري، د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنی کله چې درنو زده کوونکو ماکري چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل، نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي، خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړل چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یادېده، چې دغه مهال په 1958 کال د جون د میاشتې یو نیټه وه، چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلې سیرې لرونکې انجلۍ وه، کوم چې شنې سترګې یې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغه انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغه معصومې سحرې د افغاني جګړې او همچنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلي وه، د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده شوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوش د انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنې کله چې دغه عکس خپور سو، نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړله او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوش په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1958 کال د جون میاشت وه، دوهم ځل یې د شربتګلې له پېژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېیم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو 15مې کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځل. یعنی دغه انځور په خپله درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1958 کال کله چې د جون میاشت وه په دغه ورځ باندې خپور شو، دویم ځل کله چې میرمن شربت کوله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړل شول او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه او همچنان د هغې د اوسېدلو کوم ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه سو. نو د هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شول، نو دویم ځل لپاره د دې دا عکس بیا خپور شو او همچنان درېیم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو 15مه کلیزه وه، د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل شوه. شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع و. یعنی درنو زده کوونکو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث و. د افغان نجلۍ لټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو. په 2022 کال کې شربت ګلی د لینا د لیپرا کیا سره په یو مرکی کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی هم چنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ ماشبو په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ یعنی د شربت ګلی د لټون په حقله باندې څېړنې وسپلې ترڅو میرمن شربت ګلی پیدا سي او د هغې د ژوند په حقله معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا پخپله د ټولنیزنی مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حقله معلومات پیدا کول غوښتل. او هم چنان په 2022 کال کې میرمن شربت ګلی د یوې میرمنې سره په یو مرکه کې د خپل عکس په هکله خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په هکله ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستې. یعنې کله چې میرمن شربت ګلی د دې میرمنې سره خپل احساسات شریکول نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړې اخیستې و نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې زه داسې خبره وای چې دا به خپریږي ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده هغه عکس اخیستونکي چې راغلی و د ناصر باغ په ښوونځي کې یې راڅخه عکس واخیسته. خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ما ته یې وویل چې داسې نه باید شوی وای. ستا عکس به اوس پوه شي په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېر دود نه و ندی. یعنی کله چې میرمن شربت ګلی دا عکس واخیستل نو په هغه وخت کې میرمن شربت ګلی کورنۍ چې کله خبره شول نو میرمن شربت ګلی ته یې وویل دا ښه کار نه دی چې اوسو که چیرې دغه ستا عکس په رسنیو کې خپور سو یا هم نور خپور سو نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه وه. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د فامیل لخوا څخه دې ته ورپېښې کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع کوم چې زموږ او تاسو نن د میرمن شربت ګلی د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کړه چې میرمن شربت ګل څوک وه چیرته زېږېدلې وه څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. میرمن شربت ګل هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه کومه نېشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوښ په توګه سره پېژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې په لوست باندې بیا تکرار وکړئ. او همچنان درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله مند یم چې په یو څه پوه شوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ درنو زده کوونکو. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي او د ژوند چارې به مو ښه پر مخ ته. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې لوسته هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بوره سره ملتیا وکړئ تر څو وکولی سئ د نن ورځې د دې په زړه پورې او مهمه موضوع څخه تاسو ګټه واخلئ. د نن ورځې موضوع مو د حدودو ټاکل دي. په دې لوست کې به نن موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې حدود څه دي، څه ډول ټاکل کیږي، ولې د حدودو ټاکل زموږ په ژوند کې اړین دي، او تر څنګ یې څنګه کولای سو دغه حدود وټاکو، کومې ګټې لري، څنګه کولای سي زموږ په ذهني روغتیا باندې تاثیر ولري او زموږ ذهني روغتیا یا زموږ ذهني ارامتیا ته ګټه ورسوي. نو د نن ورځې موضوع مو همدا ده، د حدودو ټاکل، چې په خپله حدود هغه کرشي یا هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل شخصي اړیکو، په خپل عواطفو یا هم په خپل ورځني ژوند کې ټاکو. یعنی ځینې محدودیتونه ټاکو، ځینې کرشي ټاکو چې هغه کرشو څخه بیا چاته اجازه نه ورکوو چې د هغه کرشو څخه راتیرسی یا دغه محدودیتونه څخه راتیرسی دغه کرشی یا دغه محدودیتونه هم د دې لپاره دي چې زموږ احساسات زموږ وخت زموږ انرژي او ترڅنګ زموږ ځینې ارزښتونه خوندي پاتې سي د ژوند کیفیت مو ښه سي او ترڅنګ وکولای سو چې خپل احساسات او خپل وخت خپل انرژي ته موږ او تاسې ارزښت ورکو نو حدود هغه کرشی یا هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل ژوند کې ټاکو د دې لپاره چې زموږ احساسات زموږ وخت او انرژي خوندي پاتې سي یا هم په لنډ ډول داسې ویلی سو چې حدود هغه څه دي یا محدودیتونه هغه څه دي چې کله موږ دغه کرشی یا دغه محدودیتونه د ژوند په ټولو برخو کې یا د ژوند په هره برخه کې وټاکل بیا وروسته موږ اجازه نه ورکوو ځینو کسانو ته یا ځینو څیزونو ته چې هغه د دغه محدودیتونو څخه راتیر سي یا د دغه حدود څخه راتیر سي او خپل حدود بیا د دې څرګندونه کوي د ښکارا کوي چې موږ کوم شیانو ته اجازه ورکوو او کوم شیانو ته بیا اجازه نه ورکوو کوم کسانو ته اجازه ورکوو او کوم کسانو ته اجازه نه ورکوو په